السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاست وایم پیل په خبرونو کوو. ملګرو ملتونو ویلي یوازې اپریل میاشت کې څه باندې 2.5 لک افغانان له ګاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر په خپله اعلامیه کې چې سې شنبه ناوخته خبره کړې ویلي لږ تر لږه 6.9 زره د افغان کډوال له پاکستان او ایرانه په زور ایستل شوي دي. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې د کډوالو په دومره لوی شمېر راستنېدنه د افغانستان بشري ناورین لا پسې زیاتوي. ملګرو ملتونو له پاکستان او ایران غوښتي چې د کډوالو ستنول باید داوطلبانه خوندي او عزتمنه واوسي. راستنیدونکو افغان کډوال شکایت لري چې په پاکستان او ایران کې بد چلند ورسره شوی او خپل وطن کې هم د ژوند لمړنۍ اسانتیاوي نه لري او لړی رستون سره مخ دي. امنیست انټرنیشنل یا د بخنی نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې چې پرونی خبر کړی ویلي طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر عامه حضور نور سخت محدودیتونه هم لګولې دي. امنیست انټرنیشنل زیاتوي د جنسیتي برابري او هویت په وړاندې د بریدونو په زیاتېدو سره د ډیرو ښځو نجونو او جنسیت بدل راتلونکي په افغانستان کې ډیره تیاره ښکاري. د خزو د اخونو یو شمیر افغان فعالان دغه راپور د افغان خزو د ورځنی ژوند رښتینی انځور بولي او ټینګار کوي چې نړیوال بنسټونه باید یوازې پر راپور ورکولو بسنه ونه کړي بلکې د افغان خزو د ملاتړ لپاره عملی ګامونه واخلي. د امریکا یو قاضي د متحده ایالاتونو د نړیوال رسنیو ادارې یو اس ای جی ایم ته امر کړی چې د آزادې اروپا آزادي راډیو د اپریل د میاشتې بودیجې سم دستي ورکړي. د کولمبیا د ناحیې قاضي رویس لامبرت سه شنبه ناوخته د متحده ایالاتونو د نړیوال رسنیو د ادارې یو اس ای جی ایم په وړاندې د آزادې اروپا آزادي راډیو د لنډمهاله بندیز د لرې کېدو وروستۍ غوښتنه منلې ده. د آزادې اروپا آزادي راډیو مشر سټیفن کاپوس ویلي هیله من دی چې ژر د اپریل ځنډیدلې پیسې بیرته ترلاسه کړي ځکه دوی اړ شوي چې ګڼ خبریالان فورلویا یوه برخه معاش سره په کور کې. او د پاکستان د خیبر پختونخوا اسمبلی د پختون ژغورنې د غورزنګ د مخکخ غړي او پارلمان د مخکینی استازي علي وزیر د خوشی کولو تر هغه تصویب کړه. د خیبر پختونخوا د اسمبلی د حکومتي او اپوزيشن ټولو غړيو په یو خلو د لایحه ته رائے ورکړي. د خیبر پختونخوا اسمبلی غوښتنه کړې چې علي وزیر د سمدستي او په غیر مشروع ډول خوشی کړل شي، هغه ته د مناسب او معیاري روغتیايي سہولتونه ورکړل شي او پر سیاسي بنیادونو دي دغه خلاف جوړې ټولې مقدمه بیرته واخیستل شي. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د 2014 کال د اگست په 3 نیولې او هغه مال پر نوموړي د موټر د ټکر د نشي موادو ساتلو او له پولیسو سره د نښتي تور پورې شوی خو وروسته عدالت ورته په هغه مقدمو کې ضمانت ورکړ. د نوموړي وکیلانو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران دا ټولې داوې په مفروضو ولاړې او دا د وزیر د خاموشه کولو هڅې وبللې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مې قبول کړئ قدر منو او خوږه وګړو لیز دکونکو زبرشنا غفار یو ځل به هم تاسو ټول ته شرف راس من د نن ورځې درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو او زړه تیر دکونکو برت روغ جوړ او صحت مند او سجه او د صحت جامې بوم پتن وي درنه وګړو لیز دکونکو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې مضمون جغرافیا او اوم ټوکې کتاب سلرم لوستې نو هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو او خوږه زکونکو د لوستر پای پر رسمتي او کې یو څه ذکرې قدر منو او خوږه د کون کوله که څنګه چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې دا په تیر ورځ لوست کې موږ تاسو د زمکي وزي حرکت او انتقالي حرکت اړوند بحث درلود او د زمکي د وزي حرکت او انتقالي حرکت په اړه مو بشپړ معلومات ترلاسه کړ. نن ورځ یو ځل به هم دا سي دلچسپ او پزړه پوری موضوع اړوند بحث لرو نو هله من د اندرنو د کون کوم خل دین چې تاسو لوست پیل کئ تاسو ټول درنه د کون کې خپل زنو سره د جغرافي مضمون کتاب کتابچا او قلم ولري تر څو د نن ورځ د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کړئ. خو جوګ لیز د کون و اسهم د لوست پر لور باندې رازوز مرسته سو د نن ورځې سلرم لوست موضوع د افغانستان موقعیت او څلور خاوي او همدارنګه طبيعي جغرافيا د کتاب صفحه د 25 صفحې څخه پیل بهتر 28 صفحې پرې خوږه ګل لیز د کون کوز مرسته سو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ او تاسو باندې بحث ولرو عبارت اله لمړی د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دویم طبيعي جغرافيا دریم وړي سطحي سلرم دشتي دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ او تاسو بحث ولرو خبرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو خو ژوند کوونکو ستاسو د ټولو د توجه په هیله په ژوند للیز د کوونکو راځو خپل درس پیل کوو. اوس مرب ستاسو د نن ورځې لوست دی د افغانستان موقعیت او څلور خواوې دي. نن ورځ به مرب تاسو د افغانستان موقعیت اړوند او د افغانستان د څلور خواوو اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو ژو قدرمنو زده کوونکو د ځمکې کورې ته که چیرې مرب تاسو متوجه واوسیږو د ځمکې دغه کوم غیر منظم کروي شکل چې لري د دې قطبي او سویلي یو شمالي قطب لري او بلې هم سویلي قطب لري چې دا پخپله مرب تاسو په تیرو ورځو لوستونو کې دا وپیژندل چې ځمکه د استوا کشف په واسطه سره پر دوو برابرو برخو باندې ویشل شوې ده چې یوې برخې ته یې شمالي قطب موږ وایو او بلې برخې ته یې سویلي قطب وایو. همدارنګه درنو زده کوونکو که چیرې موږ دغه د ځمکې موډل ته ځیر شو چې افغانستان د آسیا لویې وچې او د نړۍ په کومه برخه کې موقعیت لري نو موږ او تاسو کولی شو چې په اسانه سره پیدا کړو. خوښه او ګللی زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا لویې وچې په زړه کې موقعیت لري کوم چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د آسیا د لویې وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې او د استوا له کشسانه څخه د شمال خواته په ختیځ نیمه کره کې چې دغه کورا پخپله د لندن د گرینویچ لکه څخه ختیس خواکی د په دغه ځای کې زموږ ګران هیواد افغانستان موقعیت لري. زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی یا هم د هغه پراخه ساحه چې 100 کیلومتره دی عبارت د زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی چې په خپل شپږ لکه 250,000 کیلومتره مربع ته رسیږي. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان څلور خواو ته وچه ده کوم چې آزاد سمندر ته زموږ ګران هیواد افغانستان لار نه لري. که چیرې تاسو په نقشه کې د استرالیا هیواد ته متوجه اوسېږي د استرالیا هیواد شاوخوا چار طرفه چې استرالیا په خپل یو غټ پرازیم دی چې د دې شاوخوا ته ټول آزاد سمندر دی. زموږ ګران هیواد افغانستان په داسې یو ځای کې موقعیت لري کوم چې وچې ته لاره نه لري. چار چاپېره یې نور هیوادونه چې وچه سیمې دي هغه ورباندې راڅرخېدلې دي. او همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپله د دې دغه لریوالی چې دی د عربو سمندرګي ته نږدې د 300 کیلومتر واټن تر رسیدي. یعنی د دې په خپل د عربو سمندرګي ته چې ډیر زیات دی نږدې هغه 300 کیلومتر دی. او همدارنګ زموږ د ګران هیواد شمالي طرف ته شمالي لوري ته منځنی اسیا تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان هیوادونه یې هم جمهوریتونه موقعیت لري. د دې ترڅنګ زموږ د هیواد په سویل ختیځ کې ختیځ پولي یې هم هغه حدونه چې دی هغه په خپل د پاکستان اسلامي جمهوریت دی چې اسلام اسلامي هیوادونو له جبرو څخه شمیرل کیږي. دغه سرحد چې دی په خپل د یو تحمیدي کرشي چې د ډیورن کرشه په نامه سره یادیږي د دې په واسطه سره رامنځته شوی چې دغه کرشه اوس هم زموږ په ګران هیواد افغانستان خلک پر رسمیت سره نه پیژني او دې ته د رسمیت نوم نه دی ورکړی. یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان خلک هغه د ډیورن کرشه په رسمیت سره نه دی پیژندلی. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان په لویدیز لوري کې د ایران اسلامي جمهوریت سره موقعیت لري. یعنی په افغانستان چې دی د لویدیز یا هم لمر لویدو طرف ته په خپل د ایران اسلامي جمهوریت موقعیت لري. همدارنګه درنو او خوږو ګلریز د کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل شمالي لوري ته یې شمال ختیځ لوري ته په خپل په یو لږه برخه کې د چین جمهوریت موقعیت لري. کچېر تاسو نقشې ته متوجه او سیږي تاسو کولی شئ چې د افغانستان په نقشه کې هغه تر ټولو نری ترې نه څوک چې دی په دې ځای کې په دغه کوچنی سکه کې د چین هیواد سره ګډه پوله لري. نو د دې لوري څخه زموږ ګران هیواد د منځنی اسیا هیوادونو کې چې آزاد سمندرونه تلار نه لري نو هم دې کبله څخه نور شهرونه نور هیوادونه چې دي هغوی هم دغه چې په منځنی اسیا کې موقعیت لري دوی هم آزاد سمندر ته لار نه لري. نو له دې کبله څخه زموږ ګران هیواد افغانستان ډیر زیات خوشبخت دی چې د دې زموږ ګران هیواد پر سرحد باندې د نور هیوادونو چې د آسیا په سویلي هیوادونو کې موقعیت لري د افغانستان څخه دغه کوم لار چې تیر سوي دي د دوه لارو څخه دی تیریږي چې دغه موضوع زموږ د ګران هیواد افغانستان د موقعیت یې ښه اهمیت ورکړی دی. یعنی هغه هیوادونه چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري نو دغه هیوادونه به مجبور دي چې زموږ د ګران هیواد څخه تیر شي او وروسته د هغه څخه دوی سوداګري لارو ته لار پیدا کړي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د طبیعي جغرافیې په حق ولولو چې طبیعي جغرافیې څه ته وایي او زموږ ګران هیواد څه ډول طبیعي جغرافیه لري. قدرمنو خوږو زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو پر درې برخه په خپل غرنۍ ده، یعنې زموږ ګران هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې زیات شمېر برخه یې غرونه نیولې ده. او همدارنګه د غرونو له جملو څخه په خپل یو د هندوکش غرونو لري ده، د بابا غر لري ده، د سپیتکو غر لري ده، د کو غر لري ده، د تیربند او ترکستان او سپین غر لري ده. که چیرې تاسو د دغو غرونو په باره کې اوریدلي چې په افغانستان کې تر ټولو مشهور ترین غرونه چې دي، هغه په خپله د هندوکش غرونه لري، له جملو څخه یو شمېرل کېږي، او بل د بابا غر په اړه که چیرې تاسو اوریدلي، دا د افغانستان د مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ د تور غر دي چې دغو غرونو لري د لوړې سرحې جوړې کړي دي، او دغه غرونه زموږ د هیواد په شمالي ختیځو او ختیځو سمو کې موقعیت لري. چې دغه غرونو لوړوالی دغه سیمې چې کومې ډېرې زیاتې لوړې دي، نو دې کې ژمی ډېر زیاته سړه هوا لري، او زیات شمېر اورښتونه، بارانونه، واورې ډېر زیات پکې کېږي. یعنې د دې دغه کوم اورښت کېږي، هغه ډېر زیات د واورې په ډول سره وي. یعنې که چیرې موږ تودو سیمو ته متوجه اوسېږو، په تودو سیمو کې اکثره واورې موجود نه وي، خو هغه سیمې چې یخې وي، سړې وي، هغه سیمې چې غرونو لړۍ پکې کې زیاتې، په هغو سیمو کې اورښتونه ډېر زیات د واورې په بڼه سره وي، چې دغه واورې بیا په غرونو کې زیرمه کېږي، او وروسته له هغه څخه کله چې تودوخه راسي، د تودوخې په واسطه سره دغه واورې بیرته ویلې کېږي، او د اوبو لوی سرچینې جوړوي. چې په افغانستان کې د دوه غرونو لړۍ څخه زیات شمیر سندونه سرچینې اخلي، د دې څخه منبع اخلي، او هغه خلک زیات شمیر خلک دي په خپل د دوه اوبو څخه د شوشل لپاره استفاده کوي، او زیات شمیر خلک به د خپل ورځني زو اړتیاو د پرکولو لپاره ترې ګټه اخلي، او همدارنګه د دې ترڅنګ د زمکه په خړوبولو کې هم ډیره زیاته ګټه د دوه اوبو څخه اخیستل کیږي. نو خو جو قدرمنو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د افغانستان د غرونو لړۍ په باره کې ولوستل، چې افغانستان یو له غرنۍ هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېدی، چې یو په خپله یو پر درې برخه یې ټوله زیات برخه چې وه هغه غرونو نیولې وه، یعنې زیاته برخه یې دښتې، غرونه او صحرایي سیمې دي. اوس هم راځو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو لوړې سطحې پیژنو، چې لوړې سطحې څه ته وایي. زموږ ګران هیواد افغانستان هوارې ځمکې چې غرونو په منځ کې پرتې دي، د خپلو شاوخوا سیمو په پرتله لوړې وي، او دغه لوړې سطحې په نامه سره یادېږي. یعنی هغه سیمې چې زموږ ګران هیواد ته، چیرې موږ تاسو د زموږ ګران هیواد دغه سطحو یا هم موقعیت ته متوجه اوسېږو، سیمو ته متوجه اوسېږو، هغه هوارې ځمکې چې په غرونو کې پرتې دي، په غرونو کې موقعیت لري، یعنی که چیرې تاسو د غرونو جوړښت ته متوجه اوسېږئ، ځینې سطحې ډېرې زیاتې هوارې وي، او ځینې سطحې ډېرې زیاتې ژورې ژورې وي، ماتېدونکې سطحې لري. نو دغه سطحې چې لوړې پرتې وي، دغه سطحې د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي، او زموږ په هیواد کې ډېرې مشهورې لوړې سطحې چې دي، هغه په خپله د پامیر او د بهان سطحې دي، او د دې تر څنګ مرکزي لوړې سطحې دي چې دا د افغانستان له مشهورو لوړې سطحو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د پامیر تر ټولو لوړترینه سطحه چې ده، د اسیا د لویې وچې په منځنۍ برخه کې موقعیت لري، چې لوړوالی یې د سمندر د سطحې څخه 6000 او 8000 مترو ترمنځ موقعیت لري. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د نړۍ دغه سطح چې ده، په خپل د نړۍ د بام په نامه سره شهرت لري، او د دې لوړې برخې یوه برخه د افغانستان په خاوره کې هم موقعیت لري. همدارنګه درنو زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان د زیات شمېر غرونو له پلوه څخه ډېر زیات مهمو او ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. ترنو خوږو زده کوونکو، راځو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د دښتو په هکله معلومات لاسته راوړو، چې افغانستان دښتې څه ډول دښتې دي، او په کومو طرفونو کې موقعیت لري. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان سویل لویدیځ برخه کې چې ډېره زیاته توده او وچه هوا لري، په دې برخه کې ډېر زیات اورښت په کمه کچه سره وي، یعنې اورښت زیات نه وي پکې، کې بارانونه، واورې زیات نه وي پکې، نو په دغو سیمو کې له جملو څخه یو په خپله د مارکوا سیستان او بکوا دشت دی چې په دغو سیمو کې موقعیت لري او زموږ د ګران هیواد نورې دشتې چې دي هغه په خپله د همداب آب دشت دي چې هغه په هرات کې موقعیت لري، چمتل چې په خپله په کابل کې موقعیت لري، او همدارنګه ګمبیر چې په لغمان کې موقعیت لري، د سقاوي دشتې دي چې په لوګر کې موقعیت لري، د دې تر څنګ په وردګو کې د لیلی دشتې دي، او همدارنګه د لیلی دشتې چې په خپله په جوزجان کې موقعیت لري. دا هغه دشتې دي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، او دغه سیمې چې دي ډېرې زیاته توده هوا لري، یعنی د دې هوا چې د معتدله هوا موږ نشو ورته ویلی، نه هم ډېره زیاته یخه هوا ورته ویلی سو، په دې کې اکثره وخت ډېر زیات لمر وي، او همدارنګه د دې اقلیم چې دي ډېر زیات تود دي، او دغه هوا چې ده ډېره زیاته وچه ده. نو په دې کې د دې له امله څخه اورښتونه هم ډېر زیات کمه اندازه سره وي. نو خوشا و گلریز دکون که دو زمرا استاسو در این وزی لست موضوع کم چه مرا تاسو زمرا دکران هیواد افغانستان موقعیت و سلور های و پیجندلی ده دیتر سنگ در افغانستان طبعی جغرافی هم و پیجندل چه طبعی جغرافی ها پخپل افغانستان در طبعی جغرافی لپلو و سخا یو پر دری برخی در غرون و لڑی تشکیل کرده و هم دارنگ الوری سطحی ما و پیجندلی دشت و پا حکل ما و پیجندل. نو هیلمن دیم چه پا یوسف و سی و سیجی وز هم در لست پراتلون که برخی که مرا تاسو در پشتون پر لور بندی رازو پدی برخی که تاسو ټول درنوز د کون کې تمې 15 پښتنې چمتو کړې دي. تاسو ټول کډرمن زکون کې به هم دغه 15 پښتنې په خپل کتابچو کې لیکي، او ورسره به د هرې پښتنې لپاره مطابق ځواب پیدا کوي او د هغه تر څنګ ولیکي. نو راځو د پښتنو پر لور باندې تاسو د نن ورځې د لوست لومړۍ پښتنه د افغانستان ډېر مشهور غرونو نمونه واخلي. یعنی ما تاسو ته نن ورځې لوست کې د افغانستان مشهور غرونو نمونه تاسو ته پنه شکل، تاسو به د افغانستان د مشهور غرونو نمونه واخلي، او هم چې نن دویم سوال چې دی لوړی سطحی، یعنی سا یعنی د لوړ سطحو څخه زموږ تاسو مطلب سری. دوی د هیواد د لوړ سطحو نمونه واخلي، یعنی د هیواد هغه لوړی سطحی چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، هغه غرونه چې نن ورځ موږ تاسو وپیژندل د هغو نمونه واخلي. همدارنګه د دې ترڅنګ ډېره لوړه سطحه سنمیږي او څومره لوړواړي لري، یعنې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې تر ټولو لوړترینه سطحه سنمیږي او همدارنګه څومره لوړواړي لري. یو کوچنی نقل به تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته درکړم چې نن ورځ موږ تاسو د هغو سطحو لوړوالی 6000 څخه تر 5000 متره پورې ولوستي. نور به د سطحې نوم یادونه تاسو په خپل کتابچو کې نوشته کی. هم چې نن 15 سوال د هیواد د مهمو دشتو نمونه واخلي. نور نه قدر منو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوس هله مندې په یو څه پوسی او سیږي او یو څه مزه کړی وو سیږي تر بل داسې درس پرې چې تاسو بدرنه حضور کې حاضرېږم. د لا پمان شو وخت تر غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکې له احترامات مې قبول کړئ. قدرمن او ګلری زکون کو زه پرشنا هم خار یو سره به هم تاسو ټول ته شرغ لاسم. د اتم ټولګي جغرافیا مضمون سلرم دوستا هله من دیم چې تاسو ټول قدرمن او ګلری زکون کې برات رو غو جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې وو پتن. قدرمن زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې سلرم لوست موضوع د اروپا د سیاسي جغرافیا په حق له سپوهې شي. کتاب صفاله یو وشته مینه پیل به تر یو دې شمې سپې پرې. هم ترنګ قدرمن او ګلری زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت له لومړی د اروپا د سیاسي جغرافي په حق له سپوهېږي، دویم د اروپا د بشري جغرافي په حق له سپوهېږي، دریم د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په حق له سپوهېږي. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منوګل لږ زده کوونکو د پراته او جواب د کټ په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو ګللی زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوس پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مرکې یادونه وکړل، زموږ استاذ د نن ورځې درسي لومړی عنوان چې دی د اروپا د سیاسي جغرافي په حق له سپوهېږي، نن ورځ به موږ تاسو د دې عنوان په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خوشو قدر منو زده کوونکو، موږ تاسو په تیر ورځو لوستنه کې د اروپا د لویې وچې د سمندرګیو یعنی بحیرونو په حق له، د همچنان د اروپا د لویې وچې د خلیجونو او اقلیم په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ موږ تاسو د اروپا د سیاسي جغرافي په حق له معلومات ولرو. خوشو قدر منو زده کوونکو، لکه څنګه چې اروپا د پخوانی نړۍ له دریو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د شمالي نیمه کرې د شمالي عرض البلدونو د 15 جیش او د اتیا درجو او د ختیځ تر البلدونو د خوا څخه د 70 درجو او لویدیځ تر البلدونو له خوا څخه د 25 درجو ترمنځ موقعیت لري هم پرته ده. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو ختیځ لیرې نقطه چې ده د اورال غرونه او د اورال سیند، لویدیځ لیرې نقطه چې ده د ایسلینډ لویدیځ برخه، او شمالي لیرې نقطه یې د ناروې د هیواد شمالي برخه، او جنوبي لیرې نقطه یې د ګریټ ټاپوګانې دي. د دې د سان خوږو غلالي زده کوونکو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې اوږدوالی چې دی، او اوږدوالی له شماله څخه تر جنوبه پورې 6400 کیلومتره، او سوریې له ختیځ څخه تر لویدیځه پورې 4800 کیلومتره دی. د دې تر څنګ قدرمنو غلالي زده کوونکو، اروپا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې زیات شمېر سرحدونه یې هم پولې لري، چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د پولې او سرحدونو په هکله معلومات لولو. اروپا له دریو خواوو څخه د نړۍ له لویو او په واسطه سره راچاپېر شوې، لکه څرنګه چې په تېر ورځ لوست کې موږ تاسو ټولو ولوستل چې اروپا لویه وچه دریو خواوو ته اوبه دي، یا هم دریو خواوو څخه د اوبو په واسطه سره راچاپېر شوې ده، او یوې خوا ته وچه ده. نو دلته موږ تاسو په دې باندې پوهېږو چې اروپا له دریو خواوو څخه د نړۍ د لویو اوبو په واسطه سره راچاپېر شوې ده، چې هغو له شمېر څخه یو په خپله مدیترانایي سمندرګۍ و، چې ما تاسو ټولو ته وویل چې مدیترانایي سمندرګۍ په خپله د اروپا، افریقا او آسیا ترمنځ پروت دی، یا هم په دغو درو سرو هېوادونو کې د دې اوبه تېرې شوې دي. نو آسیا د لویې وچې په پرتله دغه اروپا لویې وچې ده یو کوچنی ټاپو وزمه ده، یعنی د آسیا په پرتله باندې دا کوچنی ټاپو وزمه بلل کېږي، د هغې په پرتله باندې غټ برازیم نه دی. نو د دې تر څنګ د شمال له خوا څخه په شمالي مجرمیت سمندر کې، د جنوب له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي، تور سمندرګي، کسپیت سمندرګي، او ختیځ له خوا څخه د آسیا په لوی وچې پورې، چې د اورال سیند د اورال لغر له دواړو وچې سره بیلوي، د هغوی یوه نښه یا هم بیلګه نومول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو غلالي زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې سیاسي واحدونو شمېر چې دی اوس 30 هېوادونو ته رسېږي، چې د هغوی څخه نه هېوادونه یې په وچه کې پراته دي، هم په وچه سیمه کې موقعیت لري. درې برخه یې اوبه دي، او یوه برخه یې چې شته وچه ده، چې په دغو سیاسي هېوادونو کې د واحدونو شمېر چې و موږ تاسو ولوستل چې اوس 30 دي. نو دغه اوس 30 څخه نه هېوادونه یې په وچه کې پراته دي، هم موقعیت لري، او اوبو ته دي لار نه لري. د هغو جملو څخه درنو زده کوونکو، د سویس هیواد دی، د لوګارزمبورک هیواد دی، سلونیایی دی، سبرستان دی، مکدونی دی، اتریش دی، هنګری دی، سلواک دی، چک دی، او داسې نور هیوادونه دي چې په دې لویه وچه کې د خاورې د پراخوالي له پلوه په همدې هیواد کې موقعیت لري. او هم چنان که چېرې موږ دې لویې وچې د خاورې پراخوالي ته وګورو، متوجه اوسېږو، نو نه کوچني هیوادونه پکښې کې موجودیت لري، یا هم پکښې کې موجود دي، چې د هغو له جملو څخه یو لوګارزمبورک هیواد دی، مالتان دی، لختن دی، شتین دی، اندورا ده، منیتو گرون دی، سلوانیا ده، سان ماریون دی، مانکو ده، او واتیکان هم له دغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دای کوچني هیوادونه دي. همچنان درنو زده کوونکو، تاسو کولی شئ په کتاب کې ونقشې ته متوجه اوسئ. په دې نقشه کې تاسو ته هغه اروپایي هیوادونه چې سمندر ته لاره نه لري په نښه کړي دي. د دې تر څنګ قدرمنو غلالي زده کوونکو، موږ او تاسو په دې حقله لولو چې کله په 1999 میلادي کال کې د اروپا په هیواد کې د هغو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه او بانکي معاملات په اروپا کې پولي واحد رواج سو، نو په هغه وخت کې د اروپا سیاسي هیوادونه پر څو ډلو باندې وویشه سول، چې د هرې ډلې نمونه زه تاسو ټولو ته په واضح ډول سره بیانوم. چې د هغوی څخه لومړنۍ ډله چې وه درنو زده کوونکو، شمالي اروپا هیوادونه وه، چې د هغو له جملو څخه سویډن، ناروې، فنلینډ، ایسلینډ او ډنمارک هیوادونه شمېرل کېدل. دویم هم جنوبي اروپا هیوادونه وه، چې د هغو له جملو څخه ایټالیا هیواد، یونان، اسپانیا او پرتګال او داسې نور هیوادونه په دې کې موجود دي. دریم په خپله د ختیځې اروپا هیوادونه دي، چې د هغو له جملو څخه روسیه ده، سپین روسیه او اوکراین، د اوکراین تر څنګ نور هیوادونه هم پکښې موجود دي. د دې تر څنګ لویدیځه اروپا هیوادونه چې دي، د هغو کې آلمان، فرانسه، انګلستان، هالینډ او بلجیم دي. د بلجیم تر څنګ نور هیوادونه هم پکښې موجود دي. اخرنۍ په خپله منځنۍ اروپا هیوادونه دي، چې د هغو له جملو څخه اتریش، چک او پولینډ، او دغه مشهور هیوادونه دي او نور هم پکښې کې موجود دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته، چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د بشري جغرافیې په هکله بشپړ معلومات ولولو او په هکله به معلومات ترلاسه کړو. حجو قدر من زکون کو د اروپا په لوی وچه کې د طبیعي شو شرایطو یعنی پراخو سرزاینو د اوبو ډکو سیندونو متدل اقلیم او پر اورش تشتوالی لامل د صنعت او پوهې پراختیا د اقتصادي فعالیت او کارونو امکانات شه برابر شوي دي. نو په همدې دلیل د اروپا په زیاترو برخو کې زیات وګړي میشتي، خو بیا هم د اوسیدلو د اروپا لوی وچې په ټولو برخو کې یو ډول نه دي. یعنې درنو ګلاري زده کوونکو، دا اروپا لویه وچه چې په دې کې زیات شمېر طبیعي ښه شرایط موجود دي، همچنان ښه سرځایونه پکښې موجود دي. اروپا لویه وچه د دریو خواوو څخه د اوبو څخه ډکه ده، ښایسته معتدل اقلیم لري، نه یخ دي نه هم ګرم اقلیمي دي، اورښتې هم ښه په پوره اندازه سره دي. نو له همدې ټولو ښه عواملو له امله څخه اروپا لویه وچه یو له هغو وچو څخه شمېرل کېږي کوم چې په صنعت او پوهه کې زیاته پراختیا راغلې ده او زیات اقتصادي فعالیتونه پکښې کې سرته رسول کېږي، د کارونو امکانات زیاته کچې سره پکښې شته. نو په همدې دلیل سره اروپا لویه وچه یو له ارزښتمنو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر وګړي پکښې کې میشتي. تاسو کولی شئ چې په نقشه کې متوجه اوسېږئ د اروپا لوی وچې د نفوسو ګڼوالی هم په نښه کولای سي. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو، د اروپا په لویه وچه کې د اروپا په شمالي سیمو کې لکه روسیه او سکاندینیویي هیوادونو کې د هوا د زیات سړوالي له امله لږ وګړي ژوند کوي. یعنی دا چې اروپا یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي او په دې کې هوا هم متعدده ده، خو په دې کې یو شمېر هیوادونه لکه روسیه او سکاندینیویي هیوادونه چې دي، په دې کې هوا ډېره زیاته سړه ده. نو له همدې کبله څخه زیات شمېر وګړي پکې ژوند نه کوي. په داسې حال کې چې مدیترانهي سمندرګي ته نږدې هیوادونه او همدارنګه منځني او لوېدیځ اروپا کې ډېر خلک ژوند کوي، نو د اروپا زیاتره خلک چې دي په دوو سیمو کې ژوند نه کوي. په درنو زده کوونکو، د اروپا د وګړو زیاده برخه د سیندونو په غاړه، صنعتي مرکزونو په شاوخوا کې او کرنیزو شو ځمکو کې لیدل کېږي. یعنی زیاته برخه په دوو سیمو کې لیدل کېږي. دویم شدي سره له دې چې د اروپا لویه وچه د نړۍ له ډېرو نفوس لرونکو لویې وچې څخه ده، خو د نفوسو وده یې لږ ده، ځکه چې ډېر کورنۍ په ځانګړي ډول په صنعتي هېوادونو کې د زیات اولادونو له درلودلو سره مینه نه لري. یعنې دوی نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. نو ځکه په اروپایي هېوادونو او ځینو هېوادونو کې لکه آلمان او ایټالیا کې د نفوسو وده په ډېرې چټکۍ سره مخ پر کمېدو ده، ځکه هغوی په خپل ژوند کې نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. د خلکو ډلې چې دي، درنو زده کوونکو، د اروپا د خلکو ډېره ستره ډله روسان دي چې د اروپا د خلکو لویې ټولنې جوړوي. او له روسانو څخه وروسته په اروپا کې د خلکو بله لویه او مهمه ډله جرمنیان دي چې زیات په منځني اروپا، المان، اتریش او سویس کې اوسېږي، او وروسته بیا په ترتیب سره لاتین، فرانسوي او انګلوس کو ډلې دي چې په هر یو کې د اروپا د خلکو زیاته برخه جوړه کړې ده. نو خو شاو ګلاري زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د بشري جغرافیه په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د اروپا د لوی وچې د ژبې او نشاط په حق معلومات ولو. هیله ده چې تاسو تر دې دم پرې یو څه زده کړی وي. خوږه قدر منو زده کوونکو، د اروپا د لوی وچې د ژبې او نژاد په هکله څه پوهیږئ؟ د اروپا د لوی وچې د وګړو ډېره برخه سپین پوستکي جوړوي یا هم سپین پوستي انسانان جوړوي. سپین نژاد په لاندې دریو لویو برخو باندې ویشل شوي چې د هغو له جملو څخه لومړنی چې دي جنوبي قومونه دي. جنوبي قومونه له یوناني یا هم لاتیني څخه عبارت دي چې په سیرور رنګ یې غنم رنګ دي، یعنی غنم رنګ دي، نه تور دي نه هم سپین دي. دا قومونه د ایټالیا په جنوب لویدیځ کې د بلکان په ټاپو وزمه کی، هسپانیا، پرتګال او بلجیم هیوادونو کې استوګن کی. دوم چې دي درنو زده کوونکو، دوم هم په خپل جرمني کومونه دي. دا کومونه زیاتره په منځني او شمالي لویدیځ اروپا کې استوګن دي، په انګلستان کې او بلجیم کې، پالمانت کې اوسېږي. هایلندیان دي، المانیان دي، سویډنیان دي، نارویژیان دي، ډنمارکیان دي او سویسیویان دي. یو برخه ده چې په دغو سیمو کې له دغو برخو څخه شمېرل کېږي. همچنان درېیمه برخه چې د درنو زده کوونکو، ختیځ کومونه یا هم سلبایان دي. دا کومونه زیاتر سپین رنګ لري او طلایي ورېښتان لري، یعنی د ورېښتانو رنګ یې زیات ته ورته دي، او زیاتره په ختیځه اروپا کې اوسېږي چې د پولنډیانو، چیکانیانو، سلوکیانو، سبریانو او کروتیایانو چې پخوانی یا هم یوس ګلوریایانو څخه عبارت دي چې زیاتره د ختیځ اروپا اوسېدونکي دي. دا خلک د هنګري خاورې له شمال څخه تر جنوب تیر شوي او منځني اروپا ته لار موندلې ده. نو د دغو دریو قومونو سربېره درنو زده کوونکو، نور قومونه هم شته چې کوچني پخواني قومونه هم دي چې له هغوی څخه د ایبریانا د اروپا په غرنیو سیمو کې لکه سل تایان او په ایرلند، سکاتلند او برتانیا کې د یهودیانو ډلې په روسیې او په روسیه او پیلنج کې هم شامل دي. همچنان درنو قدر منزکون کو د اروپا د خلکو د ژبي اصلي شخص دي. په دې برخه کې مرتاس د اروپا د لوی وچی د ژبي په اړه کې بحث کو. نو د اروپا په اروپا کې بلې بلې ژبې باندې خبرې کیږي. د دې ژبو ډولونه دومره زیات دي چې د یو ځانګړي نژاد یا هم ډلې د خلکو هر برخه هم په ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي. د اروپا د خلکو ژبې د ژبني ریښې له پلوه عمومي توګه په دریو برخو باندې ویشل کیږي. ځینې ژبې لکه ایټالیي او اسپانوي لاتیني ریښه لري، او ځینې لکه الماني او انګلیسي جرمني ریښه، او ځینې نورې لکه روسي او پولندي او سلندي ریښه لري. د اروپا ټولی ټولنې زیات وګړي چې درنو زده کوونکو په یو ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي روسان دي. البته ځینې مذهبي لږ اقلیتونه لکه مسلمانان او یهودیان او ځینې نژادي لږ کم هم د هغو هیوادونو پکې اوسیږي او مرجواج دودیز ژبو باندې خبرې کوي. نور نو درنو که درمنو زده کوونکو تر دې دم پورې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې، همچنان د اروپا د لویې وچې بشري جغرافیې، او د اروپا د لویې وچې ژبه او نژاد په حق له معلومات ولوسته. اوس هم د لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. دا پوښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه د اروپا خالی خانه ده، له بیا خالی خانه ده، لویه وچو څخه ده. دغه دوه خالی خانې به تاسو ټکوي. دوی اروپا په ټولو برخو کې د خلکو استوګنه د طبیعي شو شرایطو له اوبو څخه ډک سیندونو متدیر اقلیم او علم پراختیا له امله یو شانتي ده. که چیرې صحیح وي تاسو سوات نوشته کوي، چیرې غلط وي تاسو غیر نوشته کوي. دریم سوال درنو ځکونکو، د اروپا د لویې وچې د خلکو مهم لویه ډله روسان دي. که چیرې صحیح سوات نوشته کوي، که چیرې غلط دي، او سلوویان زیاته په کومو اروپا ای هیوادونو کې استوګنه کوي. نور نو درنو ځکونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. تر بل داسې درس چې زه په ستاسو په درنه حضور کې حاضر یم، د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کی. قدر منو ګللی زکون کو ز پرشنا غمپاری او زره هم تاسو ټول ته شرع واس پېما تر هم ټول کی جغرافیا مزمن سلام لوستا اله د چي تاسو ټول قدر منو ګللی زکون کی برادر او جوړو صحت مند او سری او د صحت مې په پتن می تر نو زکون کو لکه سره چي تاسو ټول په هیڅ مرسته سو د نن ورځې مزمن جغرافیا مزمن دی سلام لوست لرو نه اله د چي د تیر ورځې لوستنه مو په پراو د کیک ډول سره سکړي او سری او نو لوستا امره کی ولري خوشوګللی ز کونکو زما راستا سودنن برازیل لوست د لومړنی فصل کې د سیاسي جغرافي اړوند، یعنی د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي اړوند باندې نن ورځ مراو تاسو په خپل لوست کې معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې مراو تاسو د افریقا د لوی وچې د خلیجونو اقلیم او اقلیمي سیمو په حق له معلومات لاسته راوړل، نن ورځ به مراو تاسو په دې لوست کې د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي، بشري جغرافي او همچنان د دې ترڅنګ د افریقا د لوی وچې د نفوس، دین، نژاد او د کوم په حق له معلومات لاسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو ګللی زده کوونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله یم، هله د چته لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو قدر منو زده کوونکو، د لوست په پیل په شی بو کې مراو تاسو لومړی د آسیا د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي په حق له معلومات بلو. لکه څنګه چې مراو تاسو ټول په هیجو افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جبل څخه شمیر کیږي کوم چې د اقلیم یا هم د آب و هوا له روی څخه یو تودا اقلیم لرونکي لوی وچې ده. په دې لوی وچې کې زیات بدلونونه په دانشتي وختونو کې لیدل کیږي، او هم چې نن دا لوی وچې یو له هغو وچې له جبل څخه شمیر کیږي کوم چې زیات شمیر وګړي په کې ژوند نه کوي. لمیلې یوازنی لمیل په دې لوی وچې کې د زیات شمیر د نفوسو نشټوالي چې دی هغه لمیل دا دی، ځکه په دغه لوی وچې کې د اقتصادي زیپوالي په کې موجود دي. نو له همدې عمل څخه زیات شمیر کسان کوشش کوي تر څو د افریقا د لوی وچې څخه تېښته وکړي او نورو لوی وچې کې استوګن شي. په دې ورستنیو وختونو کې درنو زده کوونکو، په افریقا لوی وچې کې مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي چې د بدلون په حالت کې د دوی دوی د خپل ستونزو د حلولو لپاره مختلفې لارې چارې لټوي، تر څو وکولی سي د خپل ژوند د ورځنیزي اړتیاوې د مختلفو طریقو څخه پرکړي او د خپل ژوند اړتیاوې د ابتدایي کړنو په واسطه سره حل کړي. حتی تر دې پورې چې دوی وسته دې سره مبارزه کوي، تر څو د ځینو صحرایي سیمو کې کرنیز حاصلات وکړي چې د هغوی په واسطه سره به دوی وکولی سي چې هم به خپل چاپریال سمسور کړي او هم چنندې کوشش کوي تر څو هغه کومې اقتصادي اړتیاوې چې دي، هم چنان د دې تر څنګ ورځنیزې ټولنیزې چارې چې دي، چې دغه باید دوی وکولی سي چې د دغو د لارې څخه باید دوی پرمختګ ورکړي. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو د جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د نورو لویو وچو په پرتله یې د خپل پرمختګ لپاره یې وروسته ګامې شي دي، نو ځکه د هغو نورو لویو وچو په پرتله باندې نسبتا پاتې راغلې ده، خصوصا د اقتصاد په برخه کې د نورو لویو وچو په پرتله باندې دا پاتې راغلې ده. د دې لویو وچې زیاتره خلک د سونا په سیمو کې شیندلي ډول استوګنه کوي او یا د ځنګلونو په منځ کې اوسېږي، یعنی د دې ژوند چې دی کوچانو ژوند ته ورته دي، کله یو سیم کې او کله بل سیم کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي. د ابتدایي کرنې له لارې دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي. د افریقا ډېرې لږې پرمختیاوې چې دي، که چیرې موږ او تاسو ووایو، یعنی هغه لیکنې او کومې څېړنې چې د دې لویې وچې په باره کې سوي دي، نو د دې د وروستوالي پاتې راغلي حقیقت لاملونه چې دي هغه په لویدیځ او اروپایي په وسیله سره د استمرارول دي، یعنی د اروپایانو په واسطه سره افریقا لویې وچې استمرار سره، نو دوی د اشتکلاک سره مخامخ سوله چې دغه د مخه 2015 میلادي پیړۍ پورې ځینې تور پوستکي افریقایان د سودان په هیواد او په لویدیځ کې د خپل کلتور د نه درلودلو او منتمیت هیوادونو په منځ ته راوړي وو چې د ګانا او مالی هیوادونو نمونه هم د همغو پخوانیو حکومتونو څخه استازیتوب کوي. نو دغه یوازینی لامل وو چې د افریقا لویې وچې یې د زیاتو شمېر سیاسي ننګونو سره مخامخ کړله او دا یې د اقتصادي بحران سره مخامخ کړه. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پر موږ تاسو د افریقا لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله ولوستل. اوس هم راځو د لوستې برخې ته. په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمن زده کوونکو، افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپله بشري جغرافیه کې په څلورو برخو باندې، یعنی د دې دغه بشري جغرافیه چې ده په څلورو برخو باندې ولاړه ده، چې هغه یو په خپل نفوس دی، دویم نژاد، دریم ژبه او څلورم خپل دین دی. یعنی د دې د جغرافیې ویش د لموکیت لمخې څخه بشري جغرافیه په څلورو برخو کې له نفوسو، نژاد، ژبې، دین څخه عبارت ده، چې هر برخه به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې تر مطالعې لاندې ونیسو. لومړنۍ برخه درنو زده کوونکو د افریقا لویې وچې کې د نفوس برخه ده، چې دا د نړۍ د بشر ډېر لرغوني آثار د افریقا د لویې وچې د تانزانیا په هیواد کې لیدل سوي دي یا هم تر سترګو سوي دي، چې څه ناڅه د دغو شمېر چې دي 4.5 میلیونه کالو لرغونیتوب لري او هم چنان په 1998 میلادي کال کې د افریقا په لویې وچې کې 615 میلیونه تنو په شاوخوا کې خلکو ژوند کوي، یعنی د دې د نفوسو ګڼوالی چې وو په 1998 میلادي کال کې 615 میلیونه تنو کسانو په دغه لویې وچې کې ژوند کوي، چې د ټولې نړۍ د نفوسو په سلو کې، یعنی د سلو څخه کچیر موږ دا تقسیم بندي کو، 2.2 برخې جوړوله، یعنی د ټول نړۍ په پرتله باندې دغه افریقا لویې وچې کې چې کوم وګړو ژوند کوي 2.2 برخې په سلو کې جوړول، چې د دې لویې وچې د نفوسو د لږوالي لامل په صحراګانو او ګڼو ځنګلونو کې د ژوند نامناسب شرایط و، ساري ناروغیانې وې، کورنۍ جګړې وې او خوراکي توکي لږوالي و. نو په همدې لامل سره زیات شمېر خلکو په دې لویې وچې کې ژوند نه کوي. په مختلفو سیمو کې د دې نفوس توفیر درلودي، په ځینو سیمو کې لږ شمېر کسانو ژوند کوي او په ځینو سیمو کې بیا زیات شمېر کسانو ژوند کوي، چې د افریقا په صحرا کې تقریبا څوک نه اوسېږي، ځکه صحرایي سیمې دي، یو خو اقلیم تود دی او بل د دې تر څنګ دښتې او بډایاوې دي. په سونا او سب تروپیک سیمو کې بیا حاصلخیزې ځمکې لري، چې د نفوسو ګڼوالی بیا په هغو سیمو کې زیات دی، چې د بېلګې په توګه سره د نیل سیند د وادي په کښتۍ برخه کې د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 100 تنو ته رسېږي، یعنې په کیلومتر مربع کې چې موږ ورته حساب ورته کوو، هلته بیا چې دا نیل سیند ته دغه کومې سیمې نږدې دي، کومې کښتنۍ کومې برخې چې دي، نو د نفوسو د ګڼوالي له امله څخه سلو تنو ته د دې نفوسو ګڼوالي رسېږي. د نفوسو ګڼوالي د سیندونو او سمندرونو په خاړه کې هم لیدل کېږي، یعنې د سمندرونو او سیندو خواته چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي. د افریقا د لویې وچې د نفوسو لږوالي لامل یا هم علت چې دي موږ او تاسو ټول وپېژندئ چې څه دي. همچنان رڼا زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه پخپله د نژاد په هکله ده. د افریقا د لویې وچې د نفوسو د ویش او قومي ترکیب نقشې ته که چیرې موږ او تاسو متوجه اوسېږو په خپل کتاب کې موږ او تاسو کولی شو چې د دې د نژاد یا هم د کوم په هکله معلومات ولولو. موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا په شمال کې عرب خلک ژوند کوي، زیات شمېر کسان چې دي په شمالي برخه کې عربي خلک دي چې په عربي ژبه باندې خبرې کوي، او زیات شمېر یې بیا په ښارونو کې اوسېږي چې د کلبو خلکو په کرنه باندې بوخت دي، یعنی کرنیز حاصلات په خپلو ځمکو کې کوي. او همچنان سیمې عرب اوسیدونکي د دوو قبیلو په نامه سره راځي. هم دوه ډوله قبیلې په دې کې موجودې چې یو یې حامیدي او بلې هم سامي سره دغه تړاو لري. دغه خلک چې دي د دې سیم په افریقا لویې وچې کې دغه خلک چې دي غنم رنګه سیرې لري، تور ویښتان لري، تور یعنی د دوی سیرې چې دي نه تورې دي نه هم سپینې دي، غنم رنګه دي او همچنان تور ویښتان لري. د افریقا په شمال لویدیځ کې بیا بربرکیل قبایل اوس استوګنه کوي چې د سپین پوستکي هم لري او د اسپانویانو او ایټالویانو له نسل سره ورته والی لري چې د دوی پوست بیا سپین دي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د افریقایي توران په صحرایي سیمو کې زیات شمېر افریقایان هم ژوند کوي چې هغوی افریقایان دغه د افریقا ټول وګړي چې دي دوه پر درې برخه یې جوړه کړې ده، خو له تکمیزه پلوه سره یو د بل سره دي توپیر لري، نو ځکه په بېلابېلو ډلو باندې ویشل شوي دي او په بېلابېلو ځایونو کې یو د بل سره ژوند کوي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو په لوست کې د افریقا د لویې وچې د دین او ژبې په هکله معلومات لاسته راوړو چې افریقا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر دینونه پکښې کې موجود دي چې د هغو له دینونو له جملو څخه یو په خپله زموږ او ستاسو د اسلام مقدس دین دی. همچنان د دې تر څنګ عیسویت دی او بودایي دینونه دي چې زیات شمېر کسان د دغو دینونو پیروي کوي او د دغو دینونو ملاتړ کوي. په عمومي توګه سره په دې لویې وچه کې درنو زده کوونکو، ویشي هیوادونه د اسلام مقدس دین پیروان دي او په نورو افریقایي هیوادونو کې هم مختلفې سلنې مسلمانان پیژندل شوي دي، خو ځینې شمېر کسان بیا عیسوي دین پیروي کوي او ځینې شمېر کسان بودایي دین پیروي هم کوي، خو په زیاته کچه سره مسلمانان په دغه لویې وچه کې ژوند کوي. د دې تر څنګ نژاد یا هم ژبې چې دي، موږ تاسو بله برخه چې ده د افریقا د لویې وچې کوم برخه چې ده چې موږ تاسو ژبو په هغه کله ویلې وه، او همچنان بله برخه چې ده هغه په خپله د افریقا د لویې وچې د ژبو په هکله ده چې افریقا لویې وچې د نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړه شوې ده، یعنی د نفوس له لحاظ څخه بېلابېل مختلف ملتونه مختلف ولسونه پکښې کې ژوند کوي چې په بېلابېلو ژبو او لهجو سره خبرې کوي، او شمېر یې د 200 ژبو او 30 لهجو ته رسېږي. یعنی په دغه لویه وچه کې 200 ژبې چې لهجې یې درې سوه ته رسېږي، یعنی ژبو شمېر چې دي 200 دي، خو د دې لهجه چې ده ځینې کسان صحرایي لهجه لري، ځینې کسان چې دي علمي لهجه لري، ځینې کسان سټنډرډ لیول کې لهجې لري، نو د دې لهجې چې دي 300 ته رسېږي. چې ډېرې مهمې ژبې چې دي هغه په خپله انګلیسي ده، اسپانوي ده، فرانسوي او پرتګالي ژبې د دغې لویې وچې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا په لویې وچې کې درنو زده کوونکو، ډول ډول ژبو خبرې کېږي، خو په امید ډول سره چې کومې ژبې دي هغه په خپل عبارت دي له څلورو ډولو ژبو څخه چې ډېر زیات رواج لري. لومړنۍ چې دي سامي ژبې دي چې په هغو کې سامي، عربي، قطبي، احمري، هری ژبې شامل دي. دویم ساحلي یا هم سواحلي ژبې دي. دریم هم سیمه ییزې ژبې دي چې شمېر یې ډېر زیات دي. او څلورم اروپایي ژبې دي چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې راځي چې د افریقایي هیوادونو رسمي ژبې کولی شو چې موږ تاسو په مختلفو برخو باندې وویشو، او هره برخه یې موږ تاسو ته په کتاب کې په جدول کې په منظم ډول سره نشانې شوې ده. هم چنان درنو زده کن که ده تر سنگ افریقا لیه وچه اقتصادی جغرافیه چی ده افریقا پا لیه وچه که اقتصادی پراختیه پر مختگونه ده نورو لیه وچه پا پر تلاسره ورسته یه هم ده نرنسیم پیری پا پیل کشیوی دی چی ده ده سخه در مخه پا دیه پا برکی بحث نووسه و خود ده لیه وچه اقتصادی بنا هم مختلف رنگونه او دولونه لری چی لمرنی جاول چی دی حقه پا خپل لسی سنایه دی دیر لمرنی بنی یه پا اصری پا افریقو پر تردلی دی او هم چنان وست ترانسپورتی وسایل هم پکش زیاد سیوی دی یعنی ورست تر بلی پا دی لیه وچه که پرمختگ رازی او دی کوشش که خپلو افریقا لیه وچه که نور هم پرمختگ راولی ده افریقا دو لیه وچه ده طبعی منابیو لپلو وسه هم شتمنه ده چه پا دی لیه وچه که ده نیبتو سرو زرو الماسو او میسو کانونه پا گرن زنگلونه موجودی چه ده افریقا ده اقتصاد او عادیاتو زیاتره پر کرنه و مالداری بندی ولار دی همچنان درنو زکون کو د دیجه سنگ افریقا لوی وچه که طبعی منابع لپلو وسخه شتمنه ده چه په هغه کې کرنه او مالداری پکشه که موجوده ده چه د نړۍ د لوی وچه کرنیز حاصلات زیاتره استوایی او د استوایی لاندې نباتات تشکیلوي لکه ختیځ افریقا کې د کنزولو او چایو بوټي همچنان د سودان د سیمې په لویدیځ کې د ګنی او برخې دي او همچنان د افریقا په ختیځو ټاپوګانو کې ناریل د ګنی په سواحلو کې نږدې ټاپوګانې چې د کاکاو او پلویدیزه برخه کې بیا ممپلی په مصر کې سودان او تانزانیا کې پومبا او پلویدیزه افریقا کې سناسه صحیح په ټولو ټاپوګانو کې کیلا اناناس او په هاشي کې کینیان قهوه او مدیترانی سمندر کې په سواحلو کې انځر انګور او نورې میوې ترکاری پیدا کیږي چې د افریقا په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده کورنۍ دندې یادونه مو کوم لومړنی سوال د افریقا سیاسي جغرافیا تشریح کوي دویم د افریقا بشري جغرافیا اړوند خپل معلومات ولیکي نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هیله ده چې اوس مو زده کړو اوسېږي تر بل داسې درسه پرې د لا په ماشه وخت ولرئ
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکې له احترامات مې قبول کړي قدر منو وګړو لې زكون کو زې برښنا غا فار یو سره به هم تاسو ټول ته شرح خلاص وایم د لسم ټولګي جغرافیه مضمون څلورم لوست هله د چې تاسو ټول کډر منه وګللی ځکه چې براتره او غوړو صحتمند او سړي او د سیاح جامع بون پتن وي درنو ځکه کو د چې زموږ راستا سودنن ورځې لوست څلورم لوست دی نو زموږ راستا سودنن ورځې درسي موضوعات عبارت دی له لومړی لندبال دویم د افغانستان اقلیمي سیمې دریم د ستپ د سیمو اقلیم دا هغه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټول کډر منه وګللی ځکه کو د پراته وجو دقت په هله یما هله د چې د لوست پای پر رسره ماته وکړي او یو څه زده کړي هروز د کون کوز مرستاسو د نن ورځې لوس په کتاب کې لري او د شمې سپینې پیل دی بیا تر 23 سپې پرې کدر منو ګللې ز کون کو وس هم د خپل لوس پر لور باندې راګرځو لکه څنګه چې مخ کې یادونه وکړه لازم مرستاسو په لوس کې بنن ورځ مرستاسو سو مهمې موضوعګانې ولولو چې د هغو موضوعګانو څخه لمرنی موضوع لندبل په حق لري چې نن ورځ به مرستاسو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه د لندبل کلمه خو ژ زكون کو شاید تاسو په خپل ژوند کې زیات اوریدلی او سیږي او د دې کلمې سره آشنا اوسئ خو نن ورځ مرستاسو په افغانستان کې د لندبل د کلمې سره آشنا کیږي چې په افغانستان کې لندبل څه وایي کیږي قدر منو ګل لیست کوم کو لندبل کلمه په خپل نمجن حالت وایي کیږي هم نمجن هوا ته وایي کیږي چې لندبل د اقلیم یو له مهمو او اغیزناکو لاملونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د میاشتې او کال په ترڅ کې د یوې سیمې اقلیمي وضعیت او شرایط مجوتاسته په معلومدار توګه سره تر کنټرول لاندې راولي او د اورش اندازه او کچه مجوتاسته سرګندوي چې غالبا د لندبل لرونکو سیمې په افغانستان کې په غرنوي سیمو کې په ترسترو کې یعنی هغه سیمې چې په افغانستان کې لوړې سطحې دي او په لوړې سطحې کې دي هغه سیمې همیشه لندبل لرونکي هوا لري او په لوړې سیمو کې د تودوخه درجه راښکته کیږي چې لندبل لرونکي هوا یې ډېر ژر اشباه کیږي او د اورش لامل یا هم سبب ګرځي چې لوړې غرنۍ سیمې همیشه لندبل لرونکي هوا لري قدر منو ځکهونکو په افغانستان کې غرنۍ اورش چې رامستکیږي لبلې خواڅخه دغه اورش چې د هند سمندر د موسمي اورښتونو د هیواد په ختیځو سیمو کې د اوړي په میاشت کې د اورښتونو لامل کیږي چې په افغانستان کې د هوا د لندنۍ کتلې واکمن کوي، چې لومړنۍ د هغو له جملو څخه په خپله ژمي کې د شمال لوري څخه د سایبریا سړې څپې راځي، په پسرلي کې د ایسلینډ او کسپیت سمندرګي لوري څخه معتدلې څپې رامنځته کیږي، او په اوړي کې بیا د پاریس څخه لیچ لندبل لرونکې هوا او د هند سمندر موسمي بادونه د سویل یا هم جنوبي لویدیس لوري ته ځي، چې دا هوا پر کتلې باندې د کال په بیلابیلو موسمونو کې په افغانستان کې د اورښت لامل ګرځي. د دې ترڅنګ قدرمنه او ګلالګي زده کوونکو، د هوا فشار او بادونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په پراخه کچه سره موجود دي، چې د سمندر د کچې څخه د هوا د فشار ډیر لوړ حد او اندازه موږ تاسو لیدلې سو چې هغه په خپل 28 ملي متر پر سانتي ګرید او یا هم د یوزرو درلس ملي باره ده، خو څومره چې موږ او تاسو د سمندر له کچې څخه غرنیو لوړو سیمو او اتموسفیر اوچتو برخو ته زو، په همغه اندازه سره په دغو سیمو کې د سیمابو د سیما باوري متری ستون ته موږ او تاسو متوجه کیږو، نو دغه د سیمابو کچه پر لوړېدو باندې ځي او یو ځای د فشار ستنې راټیټیږي. کله چې د فشار ستنه راټیټه سول، نو دغه موضوع د افغانستان په بیلابیلو اقلیمي سیمو کې په بیلابیلو هواو کې پیژندل کیږي، چې په ځینو مختلفو سټیشنونو کې موږ او تاسو پیژندل سو. خو زه کوم کو تاسو په خپل کتاب کې کولای شي چې انځور ته متوجه اوسئ. په دغه انځور کې تاسو ته یو جدول درکړی دی، په دا جدول کې هر سټیشن نوم، میاشت، د سمندر لکچې څخه لوړوالی په مترو کې او د سیمابو د ستنې لوړوالی په ملي متر کې تاسو ته په نښه کړی دی، چې د سټیشنونو کې لومړنی په خپل لومړنی سټیشن نوم چې دی شمالي سالنګ دی، چې د میاشتې د اکتوبر د میاشتې کې 3350 اندازه سره د سمندر لکچې څخه لوړوالی لري او د سیمابو د ستنې لوړوالی یې 6.8 تر رسیږي. همچنان جنوبي سالنګ چې دی هغه هم د اکتوبر په میاشت کې 3050 د سمندر لکچې څخه لوړوالی لري او د سیمابو کچه یې 6.9 تر رسیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ غزنی، کابل، خوست، هرات، فراه، جلال آباد، بغلان، کندوز او مزار شریف هم د دوغو سیمو له جملو څخه د تاسو کولای شئ چې په ترتیب سره په حقله معلومات ترلاسه کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ او تاسو د دې د فشار په حقله ولوستل، نو موږ او تاسو ویلی سو چې دغه کومې سیمې چې دي د ارض البلدونو د دایرو د ویش له مخې څخه د فشار د مرکزونه یې چې دي په مختلفو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ برخه چې ده د استوا د کرښې ساحه ده، چې د ټیټ فشار لرونکو مرکزونو سیمو څخه شمیرل کیږي چې ټیټ فشار لري، په دې کې د فشار د اندازه چې ده ټیټره لوړنه ده. دوی هم د سرطان او جدي د کرښې ساحې دي چې لوړ فشار لرونکي دي او لوړ فشار لرونکي مرکزونو ساحه له جملو څخه شمیرل کیږي. دریم هم د ارکتیک او د انټارکټیکا د دایری کرشې دي، یا هم صحیح دي چې د قطبونو په پرتله سره د دوی فشار اندازه چې د ټیټ فشار لرونکي د لوړ فشار نه لري، او څلرم چې د قطبونو ساحه چې لوړ فشار لرونکو ساحو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې دا د افغانستان شمالي نیمه کرې د لوړ فشار په ساحه کې موقعیت لري. نو په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افغانستان د شین اسمان لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې زیات اورښت نه پکې کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د هوا د فشار، د لوړ فشار، ټیټ فشار او همچنان د لندبل په حقله معلومات لاسته راوړل. هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به د افغانستان اقلیمي سیمو په حقله معلومات لاسته راوړل. دا چې افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، نو مختلف ډوله اقلیمي سیمې لري، چې هر اقلیمي سیمه یې خپل ځان کې مهم عنصر لري، چې د هغو له جملو څخه تودوخه، لندبل، اورښت، ټیټ فشار، لوړ فشار موږ تاسو په نظر کې نیولی سو. نو ویلی سو چې افغانستان مختلفو اقلیمي سیمو له پلوه څخه پر 50 برخو باندې ویشل شوی دی، چې لومړنۍ اقلیمي سیمې یې د صحرایي یا هم دشتي اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، دوهمې هم د منسوني اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، دریم د ستیپ اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، څلورم چې دی د تندرا یا هم الپین اقلیم دی، او پنځم اخرنۍ غرنۍ اقلیم دی، چې هر یو موږ تاسو نن ورځ په تفصیلي شکل سره لولو. لومړنۍ صحرا هوایی یا هم دشتی اقلیم په حق معلومات بلو دا چې د لامه څخه روشانه ده دا هغه سیمې دي په کومو سیمو کې چې اورښت په کمه اندازه سره وي، ځکه دغه سیمې چې دي دا اورښت منځنۍ اندازه چې ده د لسو څخه تر پنځو میلی متر پورې ده، خو ډیر په ځنډه سره د دغه اورښت رامنځته کیږي، ځکه دغه سیم چې دي صحرایي سیم دي، دشتې او صحراګانې پکې هم موجودې دي. د دې تر څنګ کدرمنو زده کوونکو دویم چې دی منسونی اقلیم دی، چې منسونی اقلیم په خپله په دغه اقلیمي سیمې زیات شمېر اقلیمي سیمې په دې کې موجودې دي، یعنی زیات شمېر صحیح چې دی برخې چې دی په دې کې راغلي دي، چې د هغو له جملو څخه یو خپله سپین غر دی او د نورستان غرنۍ سیمې دي، د لغمان یوه برخه دغه ډول اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د دې تر څنګ د پکتیا ولایت تیره بیا د خوست او د هند سمندر له منسونی بادو څخه اغیزمن دي، نو ځکه په اوړي کې د هند سمندر لندبل لرونکي جریان او په ژمي کې د سایبریا سوړ جریان په دغه سیمه کې لندبل باندې غوره اغیزه کړې ده، چې دغه سیمه په خپل لندبل لرونکي هوا لري چې یو شمېر نورو سیمو ته یې ښه زمینه چمتو کړې ده، لکه نشتر، سړي او نورې دغه سیمې چې دي په لندی په میاشتو کې یو څه وچه هوا لري، خو د کال په نورو میاشتو کې بیا هوا په دغو سیمو کې لندبل لرونکي وي، چې کلنۍ منځنۍ اورښت یې 460 څخه بیا تر 680 ملي متر پورې رسیږي، چې په دې توګه سره یو لندبل لرونکو سیمو په نامه سره پیژندل شوی ده. د دې تر څنګ کدرمنو زده کوونکو بل هم درېمه چې دی هغه په خپله مدیترانایي اقلیم دی، دغه ډول مدیترانایي اقلیم چې دی زموږ په ګران هیواد افغانستان د ختیځ په برخو کې موږ او تاسو لیدلی سو او موږ او تاسو یې پیژندلی سو، ځکه په دغه مدیترانایي اقلیم کې عموما هوا چې وي وچه او ډېر توده اوړي لري، یعنی د دې اوړي چې دی اوچ او تود وي. همچنان د دې تر څنګ دوه ځانګړنې چې ده هغه په خپله اورښت پکې کې زیاتره د وخت د ژمي په وخت کې اوریږي، یعنی اورښت زیات وخت وي هغه په خپله د ژمي په موسم کې وي، چې دا یې هم موږ او تاسو کولای شو چې مدیترانی اقلیم له لحاظه وپیژنو. او دریم هم په اوړي کې د تودوخې منځنۍ اندازه د سانتیګراید د 22 درجو ته رسیږي، چې دا د اوړي په موسم کې د دې د سانتیګراید درجه په 22 کې وي. او څلورم د اورښت اندازه د کال په ترڅ کې په تیر بیا د ژمي کې له 30 څخه تر 30 ملي ملي متر پورې رسیږي، چې جلال آباد دغه ډول اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېره کیږي، چې یو غوره بیلګه ده. او موږ او تاسو ویلی سو چې د غزاونی چې دي د جلال آباد په یو شمېر واورو سیمو کې دغه سیمې وچې اقلیم ښکاره کوي، چې په دغه اقلیم کې د وریجو کرنه، ستروسباب، د نارنج، د کورنۍ ونې، ګنۍ، خرما ونې، سروي او مدیترانایي اقلیم کې ښه وده کوي، او دغه د مدیترانایي والی لسیمو نشه یا هم بلګه بلل کیږي. د دې تر څنګ قدر منزده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سف د سیمو اقلیم په حق معلومات ولولو، چې د سف د سیمو اقلیم په خپل په افغانستان کې دغه سیمه د منسون او مدیترانی اقلیم په پرتله یو پراخ سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي، او هغه سرګندې ځانګړتیاوي چې د سف اقلیم لري د هغه وچ اقلیم له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په همدې سبب سره د شپې او ورځې ترمنځ په تودوخه د سانتیګراید درجه د 30 درجو ترمنځ وي. دغه توفیر د کال په ترڅ کې د 20 څخه تر 50 درجو پورې زیاتیږي، یعنی په لومړي سر کې دا په 30 درجه وي، خو وروسته د کال په جریان کې د 20 څخه تر 50 پورې زیاتیږي، او اورښت عموما په ژمي کې وي، یعنی د کال په نورو موسمونو کې اورښت نه کیږي، چې په منځنۍ توګه سره د 250 څخه تر 300 ملي متر پورې اورښت رسیږي، او د سب سیمې زیاتره واشلرونکي او چې کای دې بوټي په ځینو ځایونو کې لري، چې په پراخ ځمکو کې شنه کیږي، او د سروي روزنو لپاره غوره سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. ستف چې دی په خپل د شمالي ستف ساحه چې د جنوب سیمه ده، او د شمالي په ستف کې میټرولوژي سټیشنونه هم موجود دي، چې د بغلان، میومی، مزار شریف، کندوز، هرات سټیشنونه د دغه سټیشنونو د ستف د واورو په سیمو کې دي، چې هندوکش شمالي جوړي د شمال ستف په برخو کې شمېرل کیږي. د دې تر څنګ درمنو زده کوونکو د جنوبي ستپ اقلیمي ساحه ولوچي، د جنوبي ستپ اقلیمي ساحه بیا یوازې د یو شمېر حبوباتو او غلو دانو لپاره ځانګړې شوې ده، چې یو شمېر سروي د روزنو لپاره ښه امکانات برابر کړي دي، او پراخه ساحه ده، خو د اوبو د نشټوالي له کبله څخه توپوګرافي جوړښت او د خاوري خبرې خورا ترکیب له مخې څخه حاصلات لږ دي، یعنی کوم حاصلات لس راوړل کیږي په کم اندازه سره دي، او دغه ساحه چې د پخپل د شمالي ستپ د اندازه د غوروالي نه لري. د دې ترڅنګ د الف یا هم تندرا اقلیم هم دغه ډول اقلیم چې دی لوړې غرنۍ سیمې دي چې مهم سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي، او هر سیمه خپل ځانته مهم ارزښت لري. غرنۍ اقلیم خو موږ تاسو ویلې چې عموما اقلیم په لوړو سیمو کې د تودوخې د حرارت درجه کمه وي، او په کښته سیمو کې د تودوخې حرارت چا په زیاته اندازه سره وي، او په غرنۍ سیمو کې اورښت هم باران په زیاته کچه سره کیږي چې دا د مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو موږ ویلی سو چې په دغه چې دی د افغانستان د غرونو د سرونو څخه تیریږي، نو ویلی سو چې ډیری واورې په لوړو غرنۍ سیمو کې وي، او هر سټیشن خپل ځانته مهم اقلیمي ارزښت لري. خوشحال که در منځ ځکون کو نو دا اوس موږ تاسو ته نن ورځې لوس خلې د چې تر دې دم پر یو سم مو تر لاسه کړی وو، او سیږي یو سپوسی وو سیږي وس هم د لوس راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې پښتنې دي تاسو کورنۍ دند د چې تاسو ټول کدر منځ ځکون کې به په وخت سره اجرا کوي. نو سوالونه تکراروم درنو ځکون کو تاسو په خپل کتاب چو کې لزر سره نوٹ کړئ. لومړنی سوال د ستپ د سیمو اقلیم تشریح کړئ. دویم سوال د افغانستان د اقلیمي سیمو نمونه واخلئ. نور نو درنوز د کون کوز مرستاس د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله من دې په یو څه پوسی او سیږي تر بل داسې درس پر چې زستا سو په درنه حضور کې حاضرې ژم دره په مان شو وخت ولري.
اصل راستہ صدا کر